دلی معراج جرا ولی سوغاتنا مونتا بنزل منتنا مونتا درد احسان ده
نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت أو كما قال نبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
دا تعلیم القرآن راجیو درنو او دا قدر ورد او ردنکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا دی دا تیر پا تیر یو زلبیاز عزیز الله شمشیروال دل منزدکر خبرونی پاورندی کولو سرستاسو پدرانه چوپر که حضیر سویم و دی هیلیم چی تر دی گره به جور او روغی است او د جوان طول چاری بمو ودانی او پا بریا سر پر مخ روانی وی او د خپلو رادیوگانو تر چنگ بناستی است د همدی خبرونی د پیل انتظار بکود درنو او معزز و اوریدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل هغه څه تکرارو کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه نو لومړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړي مننه درنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو به د هغه څه تکرار کړی وي کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم موږ په تېره خپرونه کې د تیمامه د بېلابېلو او مختلفو مسلو څخه د شپاړسمې مسلې څخه تر شلمې مسلې پورې ویلي وه شپاړسمه مسله که چیرې یو څوک په داسې ځای کې بندي وي چې په هغه ځای کې اوبه نه وي موجودې، اوبه نه وي ورته برابرې او د لمانځه وخت ځینې تیریږي، نو دغه کس دې هلته تیمم ووهي او په دغه تیمامه سره دې لمونځ ادا کړي او وروسته دې دغه لمونځ راوګرځوي کله چې یې پر اوبو باندې قدرت پیدا کړي. امداد الفتاوا څلور اویایمه پاڼه لومړی ټوک. اوولسمه مسله، که یو کس په مسجد کې ویده وي یا په مسجد کې بیده وي او معذور سي، نو دغه کس ته چې دی غواړي د پاکۍ دپاره د غسل لپاره د مسجد څخه ووځي، نو په دې وخت کې دې کس ته د تیمم اړتیا نسته چې دی وځي د مسجد څخه او دی باید تیمم وي، یعنی د ده لپاره د وتلو چې دی وځي د مسجد څخه د تیمم اړتیا نسته. خو که چیرې دی د باندې وتلی نسي د کومې ستونزې له امله او یا د یو ستونزې په وجه د باندې نسي وتلی، که چیرې دی ووځي ده ته به ستونزه او مشکل پیښ سي، نو بیا ده ته پکار ده چې تیمم ووهي او په مسجد کې پاتې سي. بې له تیممه په مسجد کې پاتېدلی نسي، ځکه چې دی ناپاکه دی، د ده بدن او جسم ناپاکه دی، نو په دې وجه به دی تیمم وهي او بیا به په مسجد کې پاتېږي. یعنی که انسان ته په شپه کې احتلام پیښ سوی وي او ده ته دا ستونزمنه وي چې د مسجد څخه ووځي، نو دې کس ته پکار ده چې تیمم ووهي او په مسجد کې پاتې سي. فتاوای محمودیه 1512 پاڼه لومړی ټوک. اتلسمه مسله، د لمانځه د وخت د مخه تیمم وهل روا دي او د یوه څخه د زیاتو فرضي لمانځو دپاره هم صحیح دی او د فرضو لمانځو دپاره هم تیمم روا دی، لکه چې څنګه د نفل لمانځه لپاره روا دی، ځکه چې تیمم د اودس او غسل بدل دی. نو په یوه تیمم چې یو انسان څومره فرضي لمانځونه او نفلي لمانځونه وغواړي کولی سي، خو په دې شرط چې ده ته به د تیمم او اوداسه د ماتونکو څخه کوم شی په منځ کې نه وي پیښ سوی، یعنی تیمم به یې د منځه نه وي تللی. نو په دې وخت کې دی کولی سي په یوه تیمامه سره څو فرضي لمانځونه ادا کړي او همدا ډول نفلي لمانځونه په ادا کړي، لکه څنګه چې یو کس کولی سي په یوه اوداسه سره هم فرضي لمانځونه ادا کړي او هم نفلي لمانځونه ادا کړي، یعنی هر څومره لمانځونه دی په کولی سي، خو تر هغه وخته چې ده ته ماتونکي د اوداسه پیښ سوی نه وي. نو همدا ډول یو کس کولی سي په تیمامه سره فرضي او نفلي لمانځونه څومره چې وغواړي کولی سي، خو ده ته به په دې وخت کې په دې منځ کې د تیمم ماتونکي شی پیښ سوی نه وي. کشف الاسرار 15 پاڼه دوهم ټوک. نولسمه مسله، په تیمامه کې د ارکانو څخه د یوه رکن او د شرایطو څخه د یوه شرط په پاتې کېدو سره تیمم نه صحیح کیږي. یعنی که یو انسان تیمم وهي په تیمامه کې د هغه څخه د تیمم ارکان پاتې سي، یو رکن یې پاتې سي او یا یې د شرطو څخه یو شرط پاتې سي، نو تیمم نه صحیح کیږي. او که چیرې یو مسنون عمل په تیمامه کې پاتې سي قصدن نه وي، نو تیمم صحیح کیږي. خو که چا قصدن پریښوي، که چا په قصده سره یو سنت پریښوي، یو سنت عمل یې پریښوي، نو هغه د تیمامه سپکوالی وکړي، سپکاوی وکړي او دغه تیمم کراهیت لري او په دغه تیمامه کې کراهیت راځي، خو تیمم یې صحیح دی. د مثال په ډول که چا د لاسو چپه خوا پر خاور ووهل او په دې لاسو سره یې د لاسو د شا په طرف سره یې مخ مسح کړي او بیا یې دوهم ځل لاسونه په ځمکه ووهل د لاسو چپه خوا او بیا یې لاسونه په مسح کړل، نو د ده تیمم صحیح دی خو د سنت طریقې خلاف دی، نو ځکه د کراهیت څخه خلاص نه دی. شلمه مسله، که یو کس د تیمامه د وهلو پر مهال ګوتې خلاصې نه پرېښولې او وروسته یې د دواړو لاسونو ګوتې یو د بل سره خلال کړلې، نو تیمم یې صحیح دی. یعنی موږ او تاسو په تیرو خپرونو کې ویلي وه چې کله یو کس تیمم وهي هغه به کوشش کوي چې لاسونه چې کله ورغوي دی پر مځکه باندې د لاسو ورغوي وهي ګوتې به خلاصوي. نو که چیرې یو انسان ګوتې خلاصې نه کړي او وروسته د دغه لاسو ګوتې سره خلال کړي یو د بله سره یې داخلې کړي، نو بیا هم تیمم صحیح دی. دا و د هغه څه تکرار کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې د تیمم د بیلابیلو او مختلفو مسلو څخه د یوویشتمې مسلې څخه تر پنځهویشتمې مسلې پورې وایو. یوویشتمه مسله، که یو څوک لاسونه د خاورو څخه ونه څنډي، ټاک یې نه وهي د خاورو څخه او پر مخ او لاسونو خاوره وموسي، بیا هم تیمم صحیح دی خو دا کار مکروه دی. یعنی انسان به خاورې په مخ او لاسو پورې نه موشي، نو دا کار د انسان چې خاورې او لاسونه په مخ پورې خاورې په مخ او لاسو پورې وموسي، نو د ده تیمم صحیح دی. خو دا کار کوم چې دی خاورې په مخ او لاسو پورې موشي، دا کار یې مکروه دی. دوویشتمه مسله، که یو څوک د تیمم وهلو پر مهال د لاسونو پر ځای یو دسمال او یا یو بل داسې شی پر مځکه ووهي او هغه پر مخ او لاسونو تیر کړي، نو د ده تیمم صحیح دی خو بې له عذره داسې کار کول ډیر مکروه کار. یعنی یو انسان د ضرورت په وجه، د اړتیا په وجه، د اړتیا له عمله کولای سي چې یو دسمال او یا کوم بل شی په مځکه ووهي او بیا په هغه سره خپل لاسونه خپل مخ مسح کړي، خو د ده تیمم په دې سره صحیح کیږي، مګر د کراهیت څخه خلاص په دې نه دی چې کله چې ده ته عذر پیښ. یعنی د عذر بېله عذره که چیرې دی داسې وکړي، نو دا کار یې مکروه دی. که چیرې عذر ورته پیښ وي او دی بیا دغه دسمال پر خاورو وي او په هغه سره مخ او لاسونه مسح کړي، نو د ده تیمم د عذر په وجه صحیح دی، ستونزه نسته. او که چیرې عذر نه وي ورته پیښ، نو بیا دا کار مکروه او ناخوښه دی. درویشتمه مسله، که یو کس خپل لاسونه پر مځکه ووهل او د بل چا تیمم یې ور ووهي، نو د هغه کس تیمم صحیح دی، خو شرط پکښې کې دا دی چې د لاسونو د وهلو د مخه به هغه کس د تیمم نیت کړی وي. یعنی یو انسان خپل لاسونه پر خاورو ووهي او د بل کس تیمم ور ووهي، نو د هغه کس تیمم صحیح دی، خو شرط پکښې کې دا دی چې هغه کس به د تیمامه نیت کړی وي. که چیرې د تیمامه نیت نه وي کړی، نو بیا د هغه تیمم نه صحیح کیږي، خو که چیرې د تیمامه نیت کړی وي، نو بیا د هغه تیمم صحیح دی. څلورویشتمه مسله، که چیرې یو کس د تیمم وهلو پر مهال مخ مسح کړي او وروسته دومره وخت تیر سي چې د لاسو او مخ په منځ کې دومره وخت تیر سي چې که چیرې هغه مخ په اوبو باندې مینځلی، یعنی اودس یې کولی، نو هغه به وچ سوی وی په دغه وخت کې، نو بیا هم تیمم صحیح دی. یعنی که یو کس چې کله تیمم وهي، نو کله چې لومړی ځل لاسونه پر خاوره باندې ووهل او مخ یې په مسح کړي او بیا یې په منځ کې وقفه راوستل، دومره وقفه چې که چیرې ده اودس کولی او مخ یې پرېوللی وای او بیا د دې پرېوللو څخه وروسته ده د لاسو تر پرېوللو در وخته ده وقفه کړې وای او ده مخ وچ سوی وای، که دومره وقفه پکښې کې راسي، بیا هم تیمم صحیح دی. یعنی پروا نه لري که چیرې دومره وقفه او سکته پکښې کې راسي. پنځویشتمه مسله. که یو چا د تیمم وهلو پر مهال باندې لومړی ځل لاسونه مسح کړه او بیا یې وروسته مخ مسح کړي، نو د دغه کس تیمم صحیح سو، خو د سنت په خلاف دی، یعنی د ده دغه تیمم د سنت طریقې خلاف دی او کراهیت پکښې کې راځي، یعنی مکرو دی. یعنی کله چې یو انسان تیمم وهي او د تیمامه سنت طریقه عملي نه کړي، یعنی لومړی ځل لاسونه مسح کړي او بیا مخ مسح کړي، نو د ده تیمم صحیح کیږي، خو د ده تیمم د سنت طریقې خلاف دی، نو ځکه مکرو دی. صحیح دی خو د کراهیت څخه خلاص نه دی، ځکه سنت طریقه دا ده چې لومړی ځل به مخ مسح کیږي او بیا به وروسته تر مخ لاسونه مسح کیږي. د تیمم بیلابیلې او مختلفې مسلې. یوویشتمه مسله، که یو کس د تیمم وهلو پر مهال لاسونه د خاورو څخه ونه څنډل، ټک یې نه وهل او پر مخ باندې یې خاورې ومشلې، پر لاسونو باندې یې خاورې ومشلې، نو د دغه کس تیمم صحیح دی، نو د دغه کس تیمم صحیح دی خو دغه کار یې مکروه دی، یعنی دا د خاورو مشل پر مخ باندې او پر لاسونو باندې مشل د خاورو دا مکروه کار دی. دوویشتمه مسله، که یو څوک د تیمم وهلو پر مهال د لاسونو پر ځای یو دسمال او یا کوم بل شی پر خاوره او مځکه ووهي او بیا په دغه دسمال او یا کوم بل شی سره خپل مخ او لاسونه مسح کړي، نو د ده تیمم صحیح دی، خو بې له عذره داسې کار کول مکروه دی. یعنی که چیرې چاته عذر وي خو په دې وخت کې ستونزه او مشکل نسته او بې له عذره، نو دا کار کول مکروه او ناخوښه کار. درویشتمه مسله، که چیرې یو کس خپل لاسونه پر مځکه ووهي او بیا د بل کس تیمم ور ووهي، نو د هغه کس تیمم صحیح دی، خو په دې شرط چې هغه به د تیمم د وهلو قصد او نیت کړی وي، ځکه چې په تیمامه کې نیت کول فرض دی. که چیرې یې نیت نه وي کړی، نو بیا که چیرې بل کس هم د هغه کس د بل کس تیمم ور ووهي، خو د هغه تیمم نه صحیح کیږي. که چیرې هغه کس د وړاندې د تیمم قصد او اراده کړې وي، نو بیا یې تیمم صحیح کیږي. څلورویشتمه مسله، که چیرې یو کس د تیمم وهلو پر مهال چې کله لاسونه پر مځکه باندې ووهي او بیا په هغه لاسو سره مخ مسح کړي او د دې څخه وروسته دومره وخت تیر شي چې دی بیا لاسونه مسح کوي، دومره وخت تیر شي چې هغه که چیرې انسان اودس کوي او مخ پریولي او د مخ د پریولولو څخه دومره وخت تیر شي چې مخ وچ شي او بیا دی د هغه څخه وروسته لاسونه پریولي، نو بیا هم تیمم صحیح دی. یعنی دا وقفه که راسي په منځ کې، نو پروا نه کوي، دومره وقفه چې په هغه کې که چیرې انسان اودس کوي، دا اودس چې مخ پریولي او بیا وروسته لاسونه پریولي، یا د یوه اندام بل اندام تر منځ چې کومه وقفه راځي، یعنی که انسان مخ پریوللی وي، مخ یې پریولی وي او بیا د پریولولو څخه وروسته مخ وچ شي او دی بیا لاسونه پریولي، که دومره وقفه د تیمامه په تیمامه کې د مخ او لاسونو تر منځ راسي، پروا نه کوي او تیمم صحیح کیږي. پنځویشتمه مسله، که یو کس د تیمامه وهلو پر مهال د مخه لاسونه مسح کړي او بیا مخ مسح کړي، نو د دغه کس تیمم صحیح دی خو د سنت طریقې خلاف دی، نو د ده تیمم د کراهیت څخه خلاص نه دی، یعنی مکروه دی. طهر المسلمین څلورویشتمه پاڼه. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو، د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړئ.
ستا چشمه مصطفی دیر بخت ور و ستا یاران مصطفی چیه لیدل ستا چشمه مصطفی دیر بخت ور و ستا یاران مصطفی آغا چستا سرا یمین نبی آغا چستا سرا یمین نبی زورت نیویم انسان مصطفی زورت نیویم انسان مصطفی دیر بخت ور و ستا یاران مصطفی آغا چستا سپیسالی نو یادوی آغا چستا سپیسالی نو یادوی ترداسی جب اسم قربان مصطفی ترداس جب اسم قربان مصطفی دیر بخت ور و ستا یاران مصطفی یم بخت ور چی امتی دیما یم بخت ور چی امتی دیما تلو نبیانو کی سلطان مصطفی تلو نبیانو کی سلطان مصطفی دیر بخت بر وستا یاران مصطفی ها غورز دیر زنگون کار بولم ها غورز دیر زنگون کار بولم چیار دی نکرم پر سلطان مصطفی چیار دی نکرم پر جانان مصطفی دیر بخت بر و ستا یاران مصطفی ستا پر سپیسلی نم درودو نوایا ستا پر سپیسلی نم درودو نوایا چی مولایان کوی ازان مصطفی چه مولایان کبی ازان مصطفی دیر بخت بر وستا یاران مصطفی چیه لیدل ستا چشمان مصطفی چیه لیدل ستا چشمان مصطفی دیر بخت بر وستا یاران مصطفی
نمونتا بیزر منزو نمونتا دیر بی احسان دی درنگ دیگر ازا وار جنتو نمونتا
در تعلیم القرآن رادیو درنو افزرت را تیرو اوریدون کو یو زلبیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو په دې هیله چې د ما به مو کړی وي او خبرونې ته به غوږ یاست اوس بیا د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي د تیمم بیلابیلې او مختلفې مسلې یوویشتمه مسله که یو کس د تیمم وهلو پر مهال لاسونه د خاورو څخه ونه څنډي او په دغه لاسو سره چې خاورې پر لګېدلې دي خاورې پر مښتې دي دی په هغه سره مخ او لاسونه ومشي او خاورې هم ورسره وي نو د ده تیمم صحیح دی خو دا کار کول چې خاورې په مخ او لاسونو پورې مشل دي مکروه دی یعنی دا د خاورو مشل په مخ او لاسونو پورې دا مکروه کار دی. خو تیمم صحیح دی، په تیمم کې کومه ستونزه نشته. دوویشتمه مسله، که چیرې یو کس د تیمم وهلو پر مهال د لاسونو پر ځای دسمال او یا بل کوم داسې شی پر مځکه ووهي او په هغه سره خپل مخ او لاسونه مسح کړي، نو د دغه کس تیمم صحیح دی. خو دا کار کول بې له عذره مکروه دی. یعنی که چاته عذر نه وي، نو به څوک په دسمال او یا کوم بل شي سره د مخ او لاسونو مسح نه کوي. په خپلو لاسونو سره به د مخ او لاسونو مسح کوي. او که چیرې چاته عذر پیش وي، نو بیا دا کار ستونزمن نه دی، بیا مشکل نشته پکښې. کولی سي چې دی په دسمال او یا کوم بل شي مخ او لاسونه مسح کړي. درویشتمه مسله، که یو کس راولاړ سي خپل لاسونه پر خاوره او مځکه باندې ووهي او د بل کس مخ او لاسونه ور مسح کړي، نو د هغه کس تیمم صحیح دی، په دې شرط چې هغه کس د وړاندې د تیمامه وهلو قصد او نیت کړي. که یې چیرې قصد او نیت نه وي کړی، نو بیا د هغه کس تیمم نه صحیح کیږي، ځکه چې د تیمامه نیت فرض دی. څلورویشتمه مسله، که یو انسان یا یو کس خپل لاسونه پر مځکه ووهي او بیا په هغه لاسو سره مخ مسح کړي او بیا دومره وخت وقفه وکړي چې په هغه وخت کې که چیرې انسان اودس کوي او مخ پریولي، بیا د مخ څخه وروسته چې لاسونه پریولي تر هغه وخته دغه مخ وچ سي، دومره وقفه وکړي، نو بیا هم د دغه کس تیمم صحیح دی. یعنی دا وقفه چې په منځ کې راغلې ده پروا نه کوي. پنځویشتمه مسله، که چیرې یو کس تیمم وهي او د تیمم وهلو پر مهال لومړی لاسونه مسح کړي او بیا وروسته مخ مسح کړي، نو د دغه کس تیمم صحیح دی، خو د سنت طریقې خلاف دی او مکروه دی. یعنی سنت طریقه خو دا ده چې کله سړی تیمم وهي، نو لومړی ځل چې لاسونه پر مځکه ووهل، نو دی به اول مخ مسح کوي او بیا وروسته لاسونه مسح کوي. که چیرې څوک برعکس لومړی لاسونه مسح کړي او بیا مخ مسح کړي، نو د دغه کس تیمم صحیح دی، خو د سنت طریقې خلاف دی او د کراهیت څخه خلاص نه دی. یعنی کراهیت پکښې کې دی. د تیمم بیلابیلې او مختلفې مسلې. یوویشتمه مسله، که چیرې یو کس د تیمم وهلو پر مهال خپل لاسونه د خاورو څخه ونه څنډي او هغه خاورې چې د ده په لاسو پورې مښتې وي پر مخ او لاسونو یې ومشي، نو د ده تیمم صحیح دی، خو دغه کار یعنی د ده خاورو مشل پر مخ او لاسونو باندې مکروه دی. یعنی انسان به د تیمم وهلو پر مهال خاورې په مخ او لاسونو پورې نه مشي، ځکه چې د خاورو مشل په مخ او لاسونو پورې مکروه کار دی، خو د دغه کس تیمم صحیح دی. دوویشتمه مسله، که یو کس د تیمامه نیت او قصد وکړي او په دې وخت کې د لاسونو پر ځای یو دسمال او یا بل شی پر مځکه باندې ووهي او په هغه شي سره لاسونه او په هغه شي سره مخ او لاسونه مسح کړي، نو د دې کس تیمم صحیح دی، خو بې له عذره داسې کار کول مکروه دی. یعنی که چیرې انسان معذور وي، عذر ولري، نو په دې وجه کولی سي چې په دسمال او یا کوم بل پاک شي باندې خپل مخ او لاسونه د وروسته تر دې چې دغه شی په مځکه ووهي مسح کړي، خو که چیرې عذر ونه لري، نو بیا دا کار کول مناسب او ښه نه دي. که چیرې عذر ولري ستونزه نشته، دی کولی سي چې په هغه شي سره که دسمال وي او یا کوم بل پاک شی وي چې پر خاوره یې ووهي او په هغه سره خپل مخ او لاسونه مسح کړي د دغه کس تیمم صحیح کیږي. درویشتمه مسله، که یو کس خپل لاسونه پر مځکه ووهي او د بل کس تیمم ور ووهي، نو د هغه بل کس تیمم صحیح دی، په دې شرط چې هغه کس د وړاندې د تیمم قصد او نیت یې کړی وي، ځکه چې په تیمامه کې نیت کول فرض دی. څلورویشتمه مسله، که چیرې یو څوک تیمم وهي، نو کله چې دا کس لاسونه پر مځکه ووهل او بیا یې په دې لاسو سره مخ مسح کړی او بیا یې وقفه وکړل، چې هغه دومره وقفه وه چې که چیرې انسان اودس تازه کوي اودس کوي، نو په دې وخت کې د یوه اندام او بل اندام تر منځ دومره وخت راسي چې هغه مخکنی اندام وچ سي د اوبو څخه، که دومره وقفه د مخ او لاسونو د مسح په منځ کې د تیمامه پر مهال راسي، نو د دغه کس تیمم صحیح کیږي، پروا نه لري. یعنې دا وقفه که دومره وي چې هغه د اوداسه پر وخت باندې د مخ د پریولولو څخه وروسته دومره وخت تیر سي چې بیا لاسونه پریولي د هغه مخ د هغه کس وچ سوی وي، نو بیا هم دا وقفه پروا نه کوي، که چیرې د مخ او لاسونو د مسح په منځ کې راسي تیمم د دغه کس صحیح دی. پنځویشتمه مسله، که چیرې یو کس د تیمم وهلو پر مهال، یعنې چې کله انسان لاسونه پر مځکه باندې د تیمامه لپاره ووهي، نو لومړی ځل لاسونه مسح کړي او بیا مخ مسح کړي، نو د دغه کس دغه تیمم صحیح دی، خو د سنت طریقې خلاف دی، د کراهیت څخه د مکروهوالي څخه خلاص نه دی، ځکه چې سنت طریقه دا ده چې لومړی ځل مخ مسح سي او بیا وروسته لاسونه مسح سي. نو که چیرې د دې خلاف او برعکس عمل وسي، نو بیا تیمم صحیح کیږي خو د کراهیت څخه خلاص نه دی، یعنی مکروه کار دی ده چې د سنت خلاف تیمم ترسره سي. طهور المسلمین څلورویشتمه پاڼه، الله سبحانه وتعالی دی د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه، تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی بخښونکې او پالونکې رب سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
صلاة عمام كندي زمن قدي يقندي قبل حديث كرازي معراج المؤمنين دي سمبارك أحاديث وعيد حالنا.